دوستانو لس بجی شوی د ازادي رډي وی بل خبرونه کی مو یو زل بیا ساجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او تاسو پیغامونو ته څنګه لښوي دا خو تر خبرونه مخ کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته داخل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورت بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکي اداره تمخی چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي، او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې، او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکي اداره تمخی چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خید افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغ منه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراري پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جیټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. د میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وژل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړو، د فایر په نتیجه کې هغه سلام الله خدای له دا پامدا کور کې څلور نفر مصالح کسان د بین ولر او متاسفانه یو سیاسر او یو ټکلوب له بین ولر.
د میدان وردګ والی د جمعې پورز لازادي لري سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خوده. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو، هلته ولسونه را غونډه وو، هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او ترڅنګ دا چې دوی باید د سولې اوربان غږ وکړي. د یک شنبه په ورځ په کژي ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې باید نور جنگ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
دا ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی و. دا ایتوپیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د سکوت په پیخه کې د وژل شو پومنسکي درې روسان او یو سرب وګړم شامل دي. د الوتکې د کینیا مرکز نایروبي ته روانه و چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې و د سبابا په 50 کیلومتره کې نسکور شو. په پیخه کې یو سلو نه هڅل ویخته نسپرلې او تتن عمل او وژل شو. تر اوسه د الوتکې د سکوت علت نه دی پړاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لس لمخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. دا الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هواد تستون شوه. هغه لوتکه چې دوه تیا کلن عبد العزيز پکیو پرونی یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوزي هوایي دګر کې ناشته د دوه اونۍ د سویس په یو روغتون کې بسترو. عبد العزيز په داسې حال کې خپل هواد تستون شو چې جمهور ریاست د پنځمې دورې لپاره د پر کاندیدې د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزائر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلې وو. عبد العزيز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزائر کې په واک کې دی. د په 2013 کال کې له مخزي سختې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو حق کلو سندرو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پرېکړه کیږي، د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرون وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
د خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سول او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له هغونه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسله والو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوه اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په سوله لیکنې کړي دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمن د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوالي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناستې ګډونوال وایي په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمن د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استاد ترمن ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په حواله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوی په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې لپاره په خطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن پنځم پړاو خبرې کڅه هم خپل مهم حالت ته رسیدلی، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوی راټوکېدلې هیلې هم وښني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه، او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبره تر ډېره یې زیان سی وګړی کالی. په سر مخاله کې راغلی دغه حالت باید ختم شي. امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغندلار غوره کړي. تر کومه چې سر مخاله لیکونکي په باور اور بند نوي شوی، تر کومه چې ترهګرو او دښمن لوري سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبره هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي. سرخط پلوکی ورځپاڼې بیا د سولې په خبرو کې د دغه ډلې لیدلوري او څرګندونو ته په پام سره لیکي چې په کار د طالبان له خپلو پخوانیو دریځونو واوړي او په هیواد کې راغلیو بدلونونو او پرمختګونو ته ځیر شي، او د افغانستان د کړکیچ د حل اصلي اړخ سره چې افغان حکومت د خبرو ته ځیر شي. سرخط لیکي په هیواد کې روانه پردی جګړه چې قرباني یوازې افغانان ورکوي باید نوره پای ته ورسیږي. په سر مخاله کې په ټینګار سره ویل شوی که طالبان لا هم د نورو په اشاره او لارښوونو پر کګور لارو خپل مزل ته دوام ورکړي، په هیواد کې به روانه جګړه هم د غشان روانه وي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د نامنې لزیات غلي شکایت لري، او د شمال زون امنیتي چارواکو د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. مجیب حبیب زی له بلخ څخه له نور تفصیل سره.
سره لدی چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو راپدې خوا په سوزمقله، سنجارک، سیاد، کوهستاناتو ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې پاړه وایي.
نامنۍ کې د ولایت سرپل په گذشت روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو په گذشت روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت د ریسف بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي، او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نامنه کړې ده، او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي، او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنې په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دریسوف بالا کې نامنې شدت موندلی دی. طالبان د مزار دریسوف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري، او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي، او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کورډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپرغاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. د شاهین قل اردو ویان محمد انیف ازادي رادیو ته وویل چې طالبان له څو مختلف ولایتونو په یو سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډلهیز او دوامدار حمله ترسره کوي. طبیعتاً هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسیدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي عملو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قل اردو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان